دا مشال رادیو دا او دا وخت په خبر کې دا مازیګر 15 بجې دي. دا نن ورځې اخري خبري غړي کې ز ګل آیاز او بشیر ګوخت ترته هر کړي وای. په روانه خبرونه کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخورو. خو لومړی وار ورکو بشیر ګوخت چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
د رینجرز ځواکونو په ډزو د کراچۍ سره نږدې درې پښتنو ډریورانو تر وژل کېدو وروسته مظاهرې روانې دي. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی ترکیې ته ورغلی چې په شام کې ممکنه جنگ بندي باندې خبرې وکړي او د اروپایي ټولنې یو مشر ویلي دی چې د برتانیې سره د برگزیټ په اړه جوړجاړی شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کراچۍ سره نږدې په کاټور سیمه کې د درې پښتنو ټرک ډریورانو تر وژل کېدو وروسته سامان وړونکي ترانسپورټ اتحادیې احتجاج کړی او نن یې په ټول ملک کې د ماتم اعلان کړی دی. د اتحادیې او مشر عربستان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې رینجر ځواکونو وزیرستان سره تعلق لرونکو دغو ډریورانو باندې هغه وخت پرون ډزې وکړې چې د دوی او سړک جوړونې پوځي کمپنۍ اف ډبلیو او ترمنځ د سامانونو د وزن په سر لانجه وشوه. عربستان وزیر ویل حکومت دی قاتلون ته سزا ورکی او که داسې ونه شول نو دوی به احتجاجونه لا پسې پراخه کړي. بلخوا د سند وزیر اعلی مطبوعاتو ته په لیږلي بیان کې ویلي دي چې پولیسو د دې پیښې پلټنې شروع کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي د راتلونکي کال په فروری میاشت کې به په خیبر پختونخوا او پنجاب کې بلدیتي ټاکنې کوي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل دا پریکړه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په یوه غونډه کې پرون شوې ده. هغه زیاته کړه چې په دې کار سره به واک اختیار د کلونو په کچه چارواکو ته ولېږدول شي. پوځي او ملکی چارواکي د شمالي وزیرستان په خیسور کې د پوځ په ډزو وژل شوی ځایي اوسیدونکي کبیر خان کور ته پرون ورغلی و. له همدې وجې په شمالي وزیرستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ د دغه پیښې پر ضد خپل اعلان کړی. د اکتوبر 13 مظاهره ځنډه ولې ده. یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د بخښنې غوښتو ترڅنګ منلې چې د کبیر خان د ماشومانو د تعلیم او پالنې لګښت به ورکوي. کبیر خان د اکتوبر 13 نېټه د پوځ او ځایي ولسي وګړو ترمنځ شوې لانجې په مهال د اسکرو په ډزو وژل شوی و. وروسته خلکو احتجاجونه وکړه. د پاکستان حکومت وایي د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان سره د هغه د آزادۍ مارچ په نامه مظاهرو د نه کولو لپاره مذاکرات کوي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د مولانا فضل الرحمان سره د خبرو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. د هغه په وینا غواړي ټول سیاسي مسایل د خبرو اترو د لارې حل شي. خو مولانا فضل الرحمن ویل دي چې له حکومت سره مذاکرات یوازې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په صورت کې کېدل شي. هغه دریز لري چې د عمران خان حکومت د ټاکنو په محل د درغلیو په نتیجه کې راغلی نو باید نور ختم شي او د دې کار لپاره د اکتوبر په 20 د مظاهرو اعلان کړی دی. خو د تحریک انصاف حکومت چارواکي د هغه الزامونه بې بنیاد ګڼي. د کوهاټ په در ادم خیل کې یولس کان کیندونکي ژوبل شوې دي. هلته د کان کیندونکو اتحادیې او مشر عابد یار نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان پرون په کندولی کې د ګیس له وجې بې هوش شول او په زخمي حالت کې هسپتالونو ته وړل شول چې درملنه یې روانه ده. هغه زیاته کړه چې د دې ټولو کسانو تعلق د سوات شانګلې سره دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د 2019 کال په دریمه برخه کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله خپلې لوړې کچې ته رسېدلې ده او په جګړه کې ښکېلې او غاړې دي د ملکیانو په خوندیتوب زیات پام وکړي. د خبر پاڼې تر مخه د دې کال په لومړۍ نهه میاشتو کې 2503 ولسي وګړي وژل شوي او 5600 زخمیان شوي دي. دا د 2013 کال په پرتله به دغومره موده کې د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې 42% زیاتوالی ښیي. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو ژوند ته دې پام وکړي. دوی دا هم ویل دي چې له دې معلومیږي د سولې د خبرو لپاره اوربند ته اړتیا ده. تازه خبرونه له مشاهده ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن چارواکي وایي کوشش کوي چې په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې اعلان شي. د دې کمیشن مشر هوا عالم نورستانی نن ازادي ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 19 د نتیجو د اعلانولو کوشش کوي. دا غي په خبره دوی بایومټریک یا د ماشين له لارې ثبت شوی رای چاڼي او پاکي او ناپاکي سره بیلي.
منګه په ټاکلي وخت بالکل ژمنیو کوشش کوو چې زمنګ ټایم لاین مس نشي او که آیا نن مس کیږي نو د دې عوامل چې څه عوامل دي هغه به د خلکو سره شریکو.
تر دې مخکې پرون د دې کمیشن یو وین عبدالعزیز ابراهیمی مشال ریډیو ته ویلي وو چې کېدای شي د ټاکنو د نتیجو اعلان وځنډیږي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 23 شوې. د یورپین کمیشن مشر ژان کلاد اون کرنن په ټوټر ولیکل چې برتانیا سره داسې یو جوړجاړی ته رسیدلی چې په لسلیک کولو سره به د ملک له اروپایي ټولنې ووځي. هغه زیاته کړې چې دا یو مناسب جوړجاړی دی. د دې جوړجاړی د لسلیک کولو پر ضروري ده چې د اروپایي اتحادیې ویش هیوادونه او د برتانیا پارلمان یې تایید کړي. اروپایي اتحادیې نن په دې غونډه لري. په برتانیا کې د ناردرن آیرش ګوند ویلي چې دوی دا جوړجاړی نه مني. د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس او بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترکیې ته د دې لپاره رسیدلي چې په شمالي شام کې د کوردان خلاف د ترکیې روانو پوځي عملیاتو په مهال جنگ بندي وشي. دوی به نن د ترکیې چارواکو سره خبرې کوي. خو معلومه نه ده چې آیا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به هم ورسره وګوري او کنه. د اکتوبر په 9مه ترکیې په شمالي شام کې د کوردي وسلوالو په ضد تر هغه وروسته عملیات پیل کړل چې له دې ځایه امریکایي ځواکونه وتل. ترکیه وایي په دې ځای کې د هغو شامي کډوالو لپاره یو محفوظ ځای جوړوي چې د جنګونو په مهال ترکیې ته وراوښتي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له شام څخه د امریکایي ځواکونو وستلو له پریکړې دفاع کړې وه. ویلي وو چې کوردان په جنگ کولو پوهیږي او پریږدي چې خپله جګړه په خپله وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به سراج ظهیر ته سره موسم حال او پیسو به وایي.
نن د زیارت پر روز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 155 روپی 90 پیسې غسل کیږي او په 155 روپی 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 190 روپی 50 پیسې او په 190 روپی 50 پیسې. یو یورو په 120 روپی 50 پیسې او په 220 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 260 روپی 10 پیسې او په 260 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 260 روپی 60 پیسې او په 260 روپی 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 90 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 208 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 208 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خوري وي او د ماسپښین وروسته د نری باران امکان دی. او دا رنګ به په ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 38، بنو کې 29 او 18، او ژوب کې 24 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدرمن کو خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې بشیر غوخ وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی به درته ل اسلام آباد د مشال اړیو همکار سراج ظهیر وړاندې کړل. کچره سره درمانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په کراچۍ کې د دریو وزیرستاني ډرایورانو وژنې پر ضد ترانسپورټرانو احتجاج اعلان کړی او پیخي پلټونو غوښتنه کړې. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د راتلونکي 2020 کال د فروری په میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی. د مقامي حکومتونو ټاکنو کې د ځنډ وجوهات څه دي؟
حکومت راغلی دی نو چېرته هم د بلدیاتو په حق کې نه دی. هغه کوشش کوي چې دا اختیارات چې کوم لاندې تته تللي دي بیا خو د دې څوک تپوس نه کوي.
د خیبر پختونخوا په پولیسو کې په ارضي توګه برتی شوي کسان وایي له تیرو 100 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
څلورو میاشتو نه بند دي. د دکاندارانو قرضونه قربانې پورې مونږه خپل قرضونه راغشتې. په مونږ اوس 1,80,000 روپۍ په مونږ دا راوخته.
په اسلام آباد کې د لری پرتو سیمو خوځو لپاره یو کانفرنس جوړ شوی. د دې مقصد څه؟
شذو ته د جائیداد کې حساب ملاو شي. خاص طور باندې موږ قبایلی سیمه کې چې اوسه پورې شذو ته په جائیداد کې حساب نه ورکې سړي نو آغا چې دی ول مذهبي حق هم دا او قانوني حق هم دا.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو ل مشال رادیو سره سره درمودل کو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې د کراچي پولیس وايي په سیمه کې په یو پوسټا د ډزو په پیخه کې درې ډرایوران وژل شوی دي. د سیمه د پولیسو مشر رسانیو تویری پرون د فوج د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او په یو چک پوسټ خیبر پختونخوا ته مالون کې گاډي د زیات وزن لرلو له کبله ودرول شوی وو. په هغه مهال په لسکونه ټرکونه ولاړ وو چې د پولیسو په وینا حالات کړکې چنشل او د فوج د ادارې لخوا په ډزو کې درې پښتانه ډرایوران وژل شول. نور تفصیل د سراج احمد په رپورت کې.
په کراچی کې د ټول پاکستان د ټرکونو د مالکانو د اتحادی مشر چودری عبید زیارت پورت مشال ریډیو ته وویل په سوپر های وے باندې په کاټور سیمه کې د دې ډرایورانو او د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ترمنځ د څلور ورځو راهیسې په ټرکونو کې د حساب نه زیات وزن په وړلو لانجه روانه وه چې د شروع په ورځ دغه لانجه زیاته شوه او د ډرایورانو او د رینجر او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د کسانو ترمنځ نښته کې د رینجر لخوا هوایي ډزې وشوې چې پکې درې ټرک ډرایوران ایوب رسول خان او نیاز علی وجل شو. د نوموړي په خبره دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې پیښې پلټنې وکړي او که دوی ته انصاف ترلاسه نه شو نو دوی به احتجاج کوي.
هم اس معاملے کا شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ ڈرائیور
دی وی مون په سخت ټکو کې د دې پیښې غندنه کوي چې په ډرایورانو باندې په هیڅ جوړ ډزې کول نه وو پکار. دا ډیر ظلم شوی دی. ټیک دا تاسو قانون لاگو کړئ خو د قانون د عملی کولو یو طریقہ هم موجود ده. که هغه په دوی کانی هم ورولي وو خو دا غي به هم په دوی د ډزو کولو هیڅ جواز نه جوړېدو. نو مونږ ال پاکستان ګوډس ټرانسپورټ اونر اسوسیشن د دې پیښې د غندنې سره سره د دې د پلټنو هم غوښتنه کوو او چې چېرته هم او په کومه کچه هم غلطي شوې دا غي ازاله دي وکړي او ککړو ته دې سزا ورکړي شي. بل پلو د سند پولیسو لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د سند صوبې د پولیسو مشر کلیم امام د دې پیښې نوټس اغستی او د پلټنو حکم یې ورکړی. خبر پاڼه زیاتوي څوک چې هم پدی پیخه کې ککړ وي دا غوی پر ضد به کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د سند وزیر اعلی مراد علی شاه د سند پولیسو اډیشنل آی جی ته د دې پیخه د ایف آی آر درج کولو او د پلټنو حکم ورکړی. دارنګ د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم په خپل ټویټر پاڼه د دې پیخې غندنه کړې او ویلي دي چې وزیر اعلی مراد علی شاه ته یې هدایت جاری کړي چې د دې پیخې پلټنې وکړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو تاسو واوریدل چې په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې وزیرستاني ډرایوران وژل شوي دي. دا پیښه پر ضد د ترانسپورټرانو اتحادیې احتجاج اعلان کړی. د اتحادیې یو مشر عربستان وزیر سره د مشال رادیو همکار عمر وزیر مرکه کړې او ترې پوښتلې چې دا پیښه څرنګه رامنځته شوه. نوموړی په ځواب کې وایي
بس دا غستیو اف ریویو ولا خین په کو دا کتنیه او انشل په مقابله درې کاڅه یو دا شمالي وزیرستان یو وزیر یو تحصیل د سلی سره او دوا کاڅه له تعلق لرو دا یو تحصیل له نمشا سره تعلق لرو. زخمیان تقریبا میج وزیر خو دوا کاڅه ني څو یکا دوکا دوا درې نیر وی ها تقریبا نیر کومه ولا
عربستان کا دا هر ته وای چې نو په دغه خبرګون شي نن تاسو احتجاج دا یو صرف د وزیرستان یونین کډول ته کراچی کې نور هم چې کم یونینونه دي ترکونو د غرنګ داړو هغه هم تاسو سره پدې کې ولاړ دي تاسو سره ته حال څه دینه
پیرا پاکستان چې مش کوم د یونین تنظیم دا یونایټیډ ګورس ترانسپورت الاینس دا پیرا حال پاکستان څوک داینانو تر جنډه لکه دی او کاروبار مکمل باندې پکې
تاسو غوښتنه وسه دي د حکومت نه په دې کې خاص غوښتنه کمې شاملې دي.
خاص غوښتنه خدا دې شي بګا فایر همونګ لانچ کا خو په دې کې لکه نمینت کسان نشته کې فایر مو نه معلومه کسانو خلاف کاټ کو اوس موږ دا ورته وایي چې کوم کسانو دا په خاطر یې دو چې دا انکوایری وشي او دا کسان په فایر کې نمینت شي
دا غوښتنه کپورا نشوي. نو څومره هم چې یونینونه دی هغه په سبا باندې متفق دي پریکړه تاسو سره کړې ده
تقریبا چې څوک ورته دا کسان چې کوم دا دښی کې وال دي او ذمہدار کسان دي چې څوک ورغه شوی نه وینو هغه دا احتجاج بیا موږ دوباره کوو او جاری به تاسو هغه پورې فلحال ارت باندې نن خو پرې وی یعنی څوک دای مالبردار ګاډي او کم
حکومت او دغه رنګ WO یا نور چې کوم چارواکي دی هغوی تاسو سره سره پیدا کړی ده
د اتحادی یو مشر عربستان وزیر چې د مشال لړیو همکار عمر وزیر سره مرکه کوله چې په کراچۍ کې د وژل شوي درې وزیرستاني ډرایورانو د وژنې پر ضد یې په ټول هیواد کې احتجاج اعلان کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
مشال لري ته تاسو وګورئ کډمو درکو په شمالي وزیرستان کې د اکتوبر پر لسمه د وسلوالو او فوج ترمنځ په نخته کې د یو بیګونا ځای کس کبیر خان وړل شوی و. د هغه د وژنې پر ضد خلکو احتجاج کړی وو او پښتون ژغورن غورزنګ سبا یعنی د جمعې په ورځ په میرالی کې د پرلت اعلان هم کړی وو، خو غورزنګ دا اعلان له هغې وروسته بیرته اخیستی چې پرون حکومتي چارواکي او د اوتمنځو جرګه د کبیر خان کور ته په ننوتې ورغله او بخښنې غوښته. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان چارواکو او د غلطه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو په وینا 13 ورځ دولتي او فوزي چارواکو د خیسور وژل شوی کبیر خان کورانه ته د اوتمنځایو رواج مطابق نه نواته وکړه او د متاثره کورانه چې کم مطالبات ول هغه یې ومنل. د غورزنګ د سیمې مشرانو په وینا دوی چې شپړه سمه نیټه دولت ته ورکړې وه چې کا متاثره کورانه ته انصاف ورنکړل شو نو پاتله سمانه ټا میرلی کې لویا جرګه او درنکړی. هغه جرګه لپاره دوی پوره مهم سرته رسولې وو او پرون چې دولت د دوی ټول مطالبات تسلیم کړل او ننواته وکړه نو اتله سم تاریخ درنا او جرګه ختم کړه. د شمالي وزیرستان د غورزنګ یو مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل
کمپین دی وتلسم تاریخ د احتجاج د پوره ډیر په زور په شور سره روان وو. بیا په یغه د خیر ول روغلل چې میج مطالبه مانی میش خو په مریلی شه په اول او رزلاند دغه کړه د چې سپری چې د شهید کرنې مطمئنه کړی شو بیا نوی په وتلسم تاریخ باندې بیا دا درنه او د احتجاج کی بیا د میج درنه او احتجاج کوې ته سې د اطمینان سره تړلې دي. نو دی ویل چې هغه مشته هر قسم خبره تسارج دی پننه وتار سي خپل جرم مانی نو په دې حواله سره میج دا درنه ملتوی کړه او دې ته مې دا تسلی ورکړه دکیر ولتا چې کچرته په مستقبل شته اوس په پیډې چې مش سره په مذاکرات شه دوکادو بیا به تاسو ته پر دایخ احتجاج کیو. خو به هر حال هغه مش غولي دا چې بیا په مزیدار ټیم شه پتمنځه مشرون سره د فوج افسرونه د تفسینر وستل په نه وته تر خپل غلطي ومنله.
د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه یو لا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون دولتي او فوجي چارواکي سره د قبایلی مشرانو د متاثره کورانه په کور کې ناستل ننواته وکړه یعنی مافی او غوخته ګډان یې بوتلل. د وژل شوی کبیر خان ماشومانو ته وړیا تعلیم او دغه د کور میشتینې ټوله خرچا دولت او فوس په سر واخیسته. نو ما وړي وویل متاثره کورانه ته د انصاف ورکولو پورا ډاډ ورکړ. د روان میشتې په لسمنېټه خیسور کې د ځایی خلکو او چارواکو په وینا ځایی کس کبیر خان هغه مهال وژل شوی و چې د فوز او وسلوالو ترمنځ د غلطان خطا شوی و او نوموړی د مرمۍ ښکار شوی و. پس ځایی ولس د نوموړی جسد په سړک کې خو او احتجاج یې کړی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال ته تاسې غوږی قدرمن اردوکو پاکستان وایي د وزیر اعظم ایران او سعودي عرب ته روستي سفر مثبت وو او په سیمه کې د ترنګلتیا په کمولو کې رول لوبولی دی. د بارونو چار وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې تهران او ریاض دواړه غواړي چې په سوله ییزه توګه ستونزې هوارې کړي. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د وزیر اعظم عمران خان تهران او ریاض ته وروستی سفر هڅونکی و. عمران خان د یکشنبه پر ورځ ایران او تر هغې وروسته سعودي عرب ته ورغی چې په خلیج کې د ترنګلتیا کمولو هڅه وکړي. د په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال ویلي ول چې هیواد یې د دواړو سیالو هیوادونو ترنګلتیا کمولو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو کوشش کولی شي. په خلیج کې ترنګلتیا تیره میاشت د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو تر بریدونو وروسته زیاته شوه چې ریاض یې تور پر تهران پورې کړ. ایران وایي حمله یې نه ده کړې. په یمن کې حوثی یاغیانو د هغه برید ذمواري ومنله چې له کبله یې د سعودي د تیلو شاوخوا نیمایي پیداوار اغیزمن شو. د فرانسې خبري اژانس وایي قریشي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د دواړو هیوادونو غبرګون یې له تمو لوړ و. د ویل ایرانی مشرتابه وزیر اعظم ته ویلي چې په سیمه کې د ترنګلتیا زیاتېدل نه غواړي او د ستونزو د سوله ییز حل په تکل دي. د قریشي په خبره د ایران مشران په ذهني ډول له سعودي سره مستقیمو یا د یو درېمګړي له لارې خبرو ته تیار دي. عمران خان په تهران کې له ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره ولیدل. دا د یو کال په موده کې د نوموړي تهران ته دویم سفر و. تر دې وروسته عمران خان د اکتوبر پر 15 ریاض ته ورغی او هلته یې له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او لوی ولیعهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړې. د فرانسې خبري اژانس وایي قریشي هم له وزیر اعظم سره د سفر ملګری و او وایي چې سعودي مشرتابه ته په خلیج کې د ترنګلتیا په اړه د پاکستان دریځ او د ایران نظر روښانه کړ. د زیاته کړه چې په سیمه کې د جګړې امکان په کمېدو دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
کله مو درکو د مشال اړخ پرونی ته تاسو غواګی. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا او پنجاب اصوبو کې د راتلونکي 2000 کال د فروری په میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون یوې خبری غونډې ته کړی دا چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په 14 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې په غونډه کې دا فیصله وکړه چې 2000 کال په فروری میاشت کې به په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې بلدیاتي انتخابات کوي، ځکه چې ګوند یې په دې یقین لري چې تر څو واک اختیار لاندې کچې ته منتقل نه کړي نو تر هغه وخته اولس تر اپېخې مسلې نشي هواریدي. د نوموړي وینا وا منګ دا فیصله کړی دا که حکومتي چارې یا گورننس خکول غواړو نو د لپاره بلدیاتي انتخابات کول ډیر ضروری دي، ځکه چې بلدیاتي ادارو موده پوره شوې ده. نو ګوند یې د خپل کور کمیټې په غونډه کې فیصله وکړه چې ان شاء الله بلدیاتي انتخابات به په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې کوو، ځکه چې په دې دواړو صوبو کې ګوند په واک کې دی. په بلوچستان او سند صوبه کې زموږ حکومت نه دی او بلدیاتي انتخابات کول صوبایي معاملې ده. نو موږ به په لومړي پړاو کې د 2000 کال په فروری میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوو چې خلکو ته کمی ستونزې رامخې ته دي چې هغه په هوارولو سره اسانی ورته را پیدا کړی شي. د قانوني چارو پون نور عالم خان وایي پاکستان کې کله هم داسې نه دي شوي چې بلدیاتي انتخاباتو موده پوره کېدو فوراً وروستو نوي انتخابات وشي. حکومت لپاره کار دي چې د قانون سازۍ د لارې دا یقیني کړي چې بلدیاتي ادارو موده پوره کېدو وروستو فوراً د نوي ټاکنې اعلانوي.
انتخابات د جمهوریت کلا ده، ولې چې اختیارات د کورونو د محلو او د کوڅو په سطح باندې راشي او خل ورکوټ ورکوټ کارونه لپاره چې ایم پی اے ته یا ایم این اے ته ورځي هغه شی ختم شي. نو جمهوریت لپاره ضروري ده چې بلدیاتي انتخابات په ټایم باندې وشي. زموږ په ملک کې چې کله هم جمهوریت حکومت راغلی دی نو چېرته هم د بلدیاتو په حق کې نه دی. هغه کوشش کوي چې دا اختیارات چې کوم لاندې سطح ته تللي دي که چېرته
دا دونه دا چې په پاکستان کې په تیرو شلو کلونو کې دوه ځله بلدیاتی انتخابات شوي دي. اول ځل د پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف په دوري حکومت کې په 2001 کال کې، او دویم ځل د اسلام آباد په ګډون په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبو کې په 2015 کال کې شوي وو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لري تاسو غوږی کډمو کو د پاکستان د سپریم کورټ د یو جج فایز عیسا وکیل وای حکومت او استخباراتي ادارو په ناقانونه توګه د هغه او کورنۍ په اړه معلومات غونډ کړي ول. صلاح الدین احمد پرون مشال لري ته ویل دا خبره د عیسا مشر وکیل منیر ای ملک د نهې پورس د ستري عدلي شورا په اوریدنه کې وکړه او وی ویل چې د معلوماتو تر غونډولو وروسته استخباراتي ادارو هغه شکایت کوونکو ته ورکړي ول چې په درخواست یې ولسمشر په مې میاش کې د قاضي پرځ د پلټونو وینا وکړه. پر دې موضوع مو د حکومت دریس ترلاسه کړي نه دي. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
د قاضی فایز عیسا یو وکیل وای ټاکل شوی و چې د اکتوبر پر 14 د پاکستان د سپریم کورټ ستره عدلي شورا د هغه د شتمنیو په اړه د مقدمه اوریدنه وکړي، خو د جرګګۍ د یو قاضی غیر حاضرۍ له وجې دا کار ونه شو. صلاح الدین احمد پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل چې د نهې پر ورځ د قاضی فایز عیسا مشر وکیل منیر ملک اوریدنې ته وویل چې دا سیخکاری چې استخباراتي ایجنسی او شکایت کوونکي ته د قاضی او د هغه د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي ول، او دا کار یې له قانوني اجازه اخیستو پرته کړی و.
The argument was that the complainant had absolutely no information about the judge himself. He was fed information from intelligence agencies.
Ariz de qazi pada is malumat nal lal balki istikhbarati agency war ta malumat war kadi wal aghwel حکومت قاضی پټ سار لیو او ل قانوني اجازه پرته د ګټو ل وفاقي ادارې اف بي ار او د پلاتون ل وفاقي ادارې اف اي ا څخه د اغه او د کورنۍ په اړه معلومات خستیول چې بیا یې د شکایت کوونکي ته ورکړل او درخواست دایر کړ.
کانفیډنشل ډیټا اف د جج اند د فاميلي واز اوبټینډ.
صلاح الدین احمد ویل ایف ای ای یا حکومتي استازو تر اوسه عدالت ته د منیر ملک د دلیلونو په خبرګون جواب نه دی ورکړی. د وای منیر ملک جرګګۍ ته وویل چې د قاضي فایز عیسا پر ضد د قضیه پرانیستو اصلي لامل په 2018 زیږیز کال کې د راولپنډي او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو احتجاجي ناستې په اړه فیصله و.
The reference was motivated by a judgment that Justice Faiz Isa had authored.
د قاضي فایز عیسا زد د مقدمه لامل د فیض آباد احتجاجي ناستې په اړه د نوموړي پریکړه و. په هغه فیصله کې قاضي فایز عیسا پر هغه ګوندونو سخت انتقاد کړی و چې اوس مهال واکمن ائتلاف جوړ کړی. په فیصله کې پر استخباراتي ادارو هم نیوکې شوې وې.
There was strong criticism of the parties that presently form the ruling coalition and also of the intelligence agencies.
دا صلاح الدین احمد په خبره د فایز عیسا د فیصلې په خبرګون وسنی ائتلافي حکومت شبکې تحریک انصاف او متحده قومي موومنت ام کیو ام شامل دي د نوموړي ضد قضیه جوړ کړه. فایز عیسا د فبروري پر شپږمه په خپل فیصله کې د پاکستان پر دفاع وزارت او امنیتي ځواکونو غږ کړو چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې د احتجاجي ناستې پر مهال په سیاسي فعالیت کې د برخې په اخیستو د خپل دندې له لوري سرغړونه کړې و. موږ د قانون له وفاقي وزیر فاروق نسیم او د ام کیو ام له یو شمېر سیاستوالانو سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نوشو. د مې پر 28 د پاکستان ډان او د نیوز ورځپاڼو په ګډون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د وفاقي حکومت په غوښتنه ولسمشر ستري عدالي شورا ته د قاضي فایز عیسا او د هغه د کورنۍ د شتمنیو د پلټنو وینا کړې وه. قاضي تر دې یو ورځ وروسته په رسنیو کې د هغه پر وړاندې د قضیې د خبرونو په اړه ولسمشر ته یو لیک استولې و او ورته شکایت کړی و چې دا ډول کارونه د هغه د شخصیت وژنې او په دې توګه د منصفانه مقدمې بهیر اغیزمنوي. د پاکستان د آئین له 209 مادې سره سم ولسمشر د حق لري چې ستري عدلي شورا ته د یو قاضي په اړه د پلټنو وینا وکړي. د سپریم کورټ پر و پاڼه لیکل شوی چې د های کورټ او سپریم کورټ قاضیان له 209 مادې پرته په بل هیڅ لار له دندو نشي ګوښه کېدای.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
کدمونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی وخت شوی دی، د ماخام پینې بجې. بشیر واخوم را سره په استودیو کې ناستې، نو هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د کراچی سره نږدې په کاټور سیمه کې پرون د درې پښتنو ټرک ډرایورانو تر وژل کېدو وروسته نن سامان وړونکو ترانسپورټ اتحادي احتجاج وکړ او د ماتم ورځ یې اعلان کړ. د اتحادي یو مشر عربستان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې رینجر ځواکونو ګرستان سره تعلق لرونکو دغه ډرایورانو باندې هغه وخت ډزې وکړې چې د دوی او سړک جوړونې پروژکټ کمپنۍ ایف ډبلیو تمن د سامانونو د وزن سره لاندې وشوه. د سیمه وزیر اعلی احمد وت په لیدلي بیان کې ویل دي چې پولیسو د دې پېښې پلټنې روانې کړې. فوزی او ملکی چارواکي پرون د شمالي وزیرستان په خسور کې د پوز په ډز وژل شوي ځای اوسېدونکي قدر خان پورتا ورغلي وو او له هغې د نیواتې غوښتنې یو چارواکي د نوم د خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د بښنې غوښتو بسن منلی چې د قدر خان د ماشومانو د تعلیم او پالنې لګښت لوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان سره د هغه د ازادۍ مارش د نه کولو لپاره مذاکرات کول غواړي. خو مولانا فضل الرحمان ویل چې د حکومت سره مذاکرات یوازې د وزیر اعظم خان د استعفا په صورت کې کېدلی شي. د هغه پرون د اکتوبر په ویشتمه ورځ اسلام آباد کې غونډې وې او د حکومت خلاف به مظاهره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونامه نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د 2019 کال په درېیمه برخه کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله خپلې لوړې کچې ته رسېدلې ده. په جګړه کې ښکېلې دواړه ډلې باید د ملکیانو په خوندیتوب کې زیات پام وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورسانی نن مشال ریډیو ته وویل کوشش کوي چې په ټاکل شوي وخت د اکتوبر په 19 د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجې اعلان کړي. تر دې مخکې د دې کمیشن چارواکي ویلي وو چې ښایي د نتیجو اعلان وځنډېږي. د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترکیې ته د دې لپاره ورغلي چې په شمالي شام کې د کردانو خلاف د ترکیې روانو پوځي عملیاتو په مهال جنګ بندي وشي.
بشیر گواخ چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کوو. اوس د سراج ظهیر نه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي د یونیسف له خوا د ماشومانو د غذاییت د کمی په حواله خطرناک رپورت مخې ته راغلی چې پکې یې ویلي په ټوله نړۍ کې 200 میلیونه د 50 کالو کم عمر ماشومان د غذاییت د کمښت ښکار دي چې پکې یوازې د 1.9 میلیونه ماشومانو قد نصیبه کیږي او وزن یې کم دی. ادارې وایي دا رپورت د پاکستان لپاره هم د سترګو خلاصولو رپورت دی ځکه چې دا هیواد هم په هغه و هیوادونو کې شامل دی چېرته چې نیمایي ماشومان د غذاییت د کمی ښکار دي. او هم په دې وجه وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړي خطاب کې دې مسلې اړخ ته اشاره کړې وه. ادارې وایي د ماشومانو د غذاییت د کمی په حواله د یونیسف لخوا په کال 2013 کې خبرې شوې سروې کې ویل شوی وو چې په پاکستان کې د 50 کالو عمره لسو ماشومانو کې سلور ماشومان د غذایت د کمی ښکار دي چې د نړۍ د ټولو لوی درېمه شمیره ده. ادارې اخري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان چې د ماشومانو او زنانو د صحت لړکی کوم ژمنه کړې وه باید چې هغه پوره کړي ځکه چې په ماشومانو په صحیح وخت کې صحیح سرمایه‌کاری وشي نو دا ماشومان به بیا په سم ډول د ملک په پرمختګ کې خپل کردار ادا کولی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سعودي عرب او د ایران د کړکېچ هوارولو لپاره وزیر اعظم عمران خان هلې ځلې کوي. او هم دې لړکی د ایران نرستو د سعودي عرب یو ورځنی سفر وکړو چې پکې د سعودي د مشروالۍ سره لیده کاته وکړه. ادارې وړاندې وایي د دې مخکې د جنرال اسمبلی په غونډه کې امریکایي صدر ټرمپ عمران خان ته ویلي وو چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي او دې لړکی خپل کردار ولوبوي. ادارې وایي د پاکستان علاوه دې لړکی نورو ملکونو هم کوششونه کړي خو د ناکامۍ سره مخ شوي. نو اوس چې پاکستان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه شروع کړي او نوموړي په دواړو هیوادونو زور راوړی چې د منطقې د امن او استحکام لپاره خپل منځي اختلافات ختم کړي او د مذاکراتو په ذریعه مسلې حل کړي، نو هیله ده چې د عمران خان د دې کوششونو به ګټورې نتیجې رابرسېره شي او دا مسلې به هوارې شي. نوې وخت ورځپاڼه خپلې ادارې د وفاقي وزیر فواد چودھری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې ویلي اولس دې د نوکریو لپاره حکومت ته نه ګوري. ادارې وایي د پاکستان د آئین مطابق اولس ته د صحت، د تعلیم او د روزګار اسانې ورکول د ریاست ذمہ واری ده. نو په بیانونو ورکول د دې ذمہ واری نسترګې نشي پټې دي او د روزګار موقع په دې محکمو کې په پراختیا پیدا کیږي. اوس حکومت د 400 محکمو د بندولو خبره کوي. نو د فوج چودري د روزګار د فلسفې په وجه ولس د مایوسۍ سره مخ شوه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لري تاسو غوږی اوس وخت شوه دی د سیملات او د نړۍ مطبوعاتو ته د کتنی. امریکایي مجله نېشنل انټرست لیکي واشنگټن په دې لټه کې دی چې په منځنی ختیځ کې د امریکا جنگي طاقت زیات کړي چې دارنګ د ایران د جاهریت مخه ونیول شي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسمان لیکي ښکاری داسې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته معلومه وه چې امریکایي ځواکونه د شام له شمالي برخې وځي نو ترکیه به د کوردانو دغه سیمه قبضه کړي. د دواړو لیکنو لنډیز له اسرار علم اورو.
امریکایي مجله نېشنل انټرست لیکي د ایران لخوا پرله پسې دړکو او سعودي عرب لخوا د خواست وروسته د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې سعودي ته اضافي ځواکونه لیږي. واشنگټن په دې لټه کې دی چې په منځني ختیځ کې د امریکا جنگي طاقت زیات کړي چې دارنګ د ایران د جارحیت او د یو پراخه جنگ مخه ونیول شي. دا په راځل کې دا چې د سپتمبر په 14مه د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو بریدونه کړي وو چې واشنگټن او ریاض د دې بریدونو تور په تهران لګولې وو خو ایران دغه تورونه رد کړي وو. د سپتمبر پر 14مه په سعودي عرب کې د تیلو پاکولو په مرکزونو د میزایل او ډرون بریدونه ترسره شول چې په نتیجه کې د تیلو نړیوال رسد 15% لاندې راپریوت. ریاض دغه بریدونه د جنگ اقدام بللې او سعودي چارواکو یې تور په ایران پورې کړی خو دا یې منلی چې کېدی شي دغه ډرون د ایران سیمینا نه وی راغلی. امریکایي مجله نېشنل انټرست لیکي په کار چې ایران له دغو کارونو منع کړل شي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي ښکاري داسې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته معلومه وه چې امریکایي ځواکونه د شام له شمالي برخې وځي نو ترکی به د کوردانو دغه سیمه قبضه کړي. اوس چې د ترکی پوځونه هغه کوردان وژني چې د داعش ضد جنگ کې د امریکا اتحادیان پاتې شوي نو ډونالډ ټرمپ په ترکی بندیزونه لګوي. ورځپاڼه وایي دا خبره ښکاره ده چې د شام په اړه د اردغان ارادې امریکایي ولسمشر ته معلوم وي. د دواړو مشرانو ترمنځ د اکتوبر په 6مه تر ټلیفوني خبرو وروسته ډونالډ ټرمپ د شام له شمالي برخو د امریکایي ځواکونو د وستو امر وکړ. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ټرمپ د شام په شمالي برخه کې د ترکیې د عملیاتو ملاتړ نه کوي. ورځپاڼه لیکي د کوردانو پر ضد د ترکیې له عملیاتو سره به داعش وسله والې ډلې ته د بیا منظم کېدو موخه په لاس ورشي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډم درکو د ناقانون پیسو د سار نړیواله اداره با نن هم د ترهګری د تمویل او تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په اړه بحثه دوام ورکړي. د دې ادارې بیان دی پر مشال ریډیو ته پاستوري برخنلیک کې ویلي د جمعې په ورځ به د غونډې پایلې خبرې کړي. نور تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورت کې.
ټاکل شوی چې د ناقانونو پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ټی اف د ټولو غړو په عمومي غونډه کې نن هم د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په اړه بحث ته دوام ورکړي. د دې ادارې ویاندې الکساندرا ویمینګا دانیل د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته په استولي بریښلیک کې ویلي چې د ټولو غړو عمومي غونډه پرون پیل شوه چې د اکتوبر تر 13مې روانه وي. د اکتوبر پر 14مه د پاکستان د ډان او واج نیوز په ګډون ځینو رسنیو خبر ورکړ چې اف ای ټی اف فیصله کړې چې د 2000 زیږیز کال تر فبروري پورې پاکستان د ناقانون پیسو د څار په خړ لیست کې وساتي. ډان ورځپاڼې ته د مالی چارو وزارت ویاند ویلي چې دا خبر ناسم دی او د اف ای ټی اف ویاند هم مشال راډیو ته لیکلي چې د جمعې پر ورځ به د ټولو غړو د عمومي غونډې پایلې خبرې کړي چې پکې به د هغو سیمو په اړه بیانونه هم شامل وي چې اوس مهال تر څار لاندې دي. د ناقانونو پیسو د څار پاریس میشته ادارې د 2013 زیږیز کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولی او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. د اکتوبر پر 15مه اسوسییټډ پرس اژانس په یو رپورټ کې ویلي ول چې پاکستان تر اوسه د اف ای ټی اف له 40 څخه یوازې یوه سپارښتنه په بشپړه توګه عملي کړې. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر فاروق سلیم هم وایي چې اسلام آباد تر اوسه زیاتره سپارښتنې ندی عملی کڑی.
جو بھی ریٹنگ انہوں نے دی ہے اس میں سے صرف ایک کے اوپر ہم کمپلائنٹ ہیں
دی وای موږ له څلوېښتو څخه یوازې یوه سپارښتنه بشپړه عملي کړې. د نهو سپارښتنو زیاتره برخې مو عملي کړي، پر پنځه ویشتو مو جزوي کار کړی او پاتې پنځه مو له سره نه دي عملي کړي. ډاکټر فاروق سلیم وایي پاکستان د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې قوانین جوړ کړي خو لا یې عملي کړي نه دي.
دو لیولز پہ وہ آ کے جج کرتے ہیں، پہلے تو وہ قانون سازی دیکھتے ہیں کہ آپ نے لا اور لیجسلیشن بنا دیا ہے.
دی وائی ایف اے ٹی ایف پر دو سطحو ہیوادون ارزوی او پاڑے فیصلہ کوي. یو هغوی ګوري چې تره غری ته د پیسو برابرولو او د تورو پیسو سپینولو په برخه کې قوانین جوړ شوی او کنه. دویم هغوی ګوري چې قوانین څومره عملی شوی. پاکستان قوانین تقریبا بشپړ کړي خو عملی کړي یې لانه دی، او زما په خیال دا د ریاست د کمزوري کارندوی کوي. خو د پاکستان حکومت وایي د ناقانون پیسو د څار نړیوال ادارې د سپارښتنو عملی کولو ته ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات کړي دي. ډان ورځپاڼه وایي پاریس ته د اقتصادي چارو د وزیر حماد اظهر په مشرۍ ورغلي پاکستانی پلاوی د ناقانون پیسو د څار نړیوال ادارې غونډې ته ویلي چې اسلام آباد له اووه ویشتو څخه پر شلو سپارښتنو عمل کړی او په برخه کې مثبت پرمختګ کړی دی.
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
راغلی جمهوریت اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدن کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تو ای بھی میو جی بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
مشال ته تاسو غوږی قدمه درکو. د خبر پښتونخوا په پولیسو کې په ارزی توګه برتی شوی کسان وای ل 1300 میاشتو رایسی ورته تنخواګانی ندی ورکړل شوی. د دوی په خبره په دې کې شاخوا دو نیم زره کسان دي چې د صوبې له مختلفو ضلعو سره تعلق دي. دوی وایي چې سخت ستونزو سره مخامخ دي. حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د غلام بوس په دې رپورت کې.
سید رحیم نومي یو حوالدار مشال ریډیو ته وایي دوی چې د نورو امنیتي ځواکونو نه په خپل ټاکلي وخت پاریخ شو، نو په 2010 کې بیا دوی په عارضي توګه په پولیسو کې برتی شو. سید رحیم وایي د تیر کال پوری داوی تنخواګانی په وخت میلاویدلې، خو اوس د سو میاشتو نه دوی د دې ستونزې سره مخ شوې دي.
د نوخار نه او د مختلف ضلعو نه موږ راغلي یو. موږ څلور میاشتو نه تنها بندره واړو واړه ماشومان مورې غیر له سکول نه دمکې ورکړي چې تاسو به وځئ کو تاسو پیسونه راوړو، او موږ د مرګري چې ډېر دی هغه شهیدان شوي دي. په دې دا کې په دې فورس کې لس کاله موږ د دې خدمتو کو، نو موږ وزیر اعلی صاحب ته دا خواست چې خپل تنها څلور میاشتو تنها دی ریلیز کړي چې موږ د خپل ماشومانو امدادو په دې باندې وکړو.
خیر الرحمن نومي یو بل سرتیری مشال ریډیو ته وویل چې د میاشتنۍ تنخواګانو د نه میلاویدلو په وجه قرضداري شوې دي.
موږ په سواد کې دوی له قربانۍ ورکړې پرځه کې اوس هم تیار یو. ولکه اوس زموږ تنخواګانو چې دا د څلور میاشتو نه بند دي، د دکاندارانو قرضونه قربانۍ پورې موږ خپل قرضونه راغښتې. په موږ اوس اتیا یو لک اتیا زر روپۍ په موږ دا راوخته. نو موږ د خپل آی جی صاحب نه، د وزیر اعلی صاحب نه، کمانډنټ صاحب، د خپل مشرانو نه دا ارزو معروض کو، درخواست کو چې زموږ د تنخواګانې دي بحال شي. دا چې د مختلف علاقو دي، دې کې د سواد کسان هم شته، دې کې د هنګو کسان هم شته.
په پولیسو کې نوکری کوونکي څه شاوخوا دوه نیم زره کسان د دې مشکل سره مخ شوي دي. حکومتي چارواکو تر دې دمه د دې مسلې په لړ کې څه ردعمل نه دی ښودلې، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې ویلې شوی وو چې د مرکزی حکومت لخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو د نه میلاویدلو په وجه ځینې صوبایي محکمې د مالی ستونزو سره مخ شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لري دا تاسو غوږی کده موږ په بلوچستان په هنتون کې د ویډیو رسوایي مخې ته د راتلو پر ضد لا هم احتجاج روان دی، او په دې اړه پرون هم په کوټه کې زده کوونکو مظاهره کړې. بلخوا د پوهنتون استادانو اتحادیې په خبري غونډه کې د وایس چانسلر د استعفی غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے د ویډیو رسوایي بشپړ پلټنه کوي.
نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د مزاری برخوال غوښتنه کوله چې په پونتون کې دي وزده کوونکو ته تحفظ ورکول سي، ځکه چې ډېری مندې او پلرونه د ویډیو سکینډل څخه سخت پریشان سوي دي. په دې ترڅ کې په پنجاب پونتون کې د پښتون کونسل پخوانی چیرمن مزمل خان و مشال ریډیو ته وویل،
په دې صوبه کې واحد د ګورنمنت یونیورسټي ده، دې له د عام کسان خپل لور خپل خور استي. په هغه ډول یونیورسټي کې داسې یو غټه واقعه کېده په دې صوبه کې چې په قبایلت کې تر اوسه پورې فساد ده، ډېر غټ یو خوب پیدا سوی دی، هر څوک بیریج پر خپل نورو پر خور.
د مزاری د یو بل برخوال جانگیر بازی په وینا چې په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد ګامونو پورته کول د حکومت ذمہداري ده.
د مزاری بنیادی مقصد دا دی چې دا کومه پیښه په یونیورسيټي بلوچستان دا کې سوی ده، د پیشي یو تحقیقات وسی او کوم ملزمان چې په دې کې شامل دي هغه ګردو ته سزا ورکړل سي، او وایس چانسلر بلوچستان یونیورسيټي باید چی فورن خپل نوکری څخه استعفا ورکړي.
د دې څخه لمخه د بلوچستان په د کوټې د استادانو د اتحادیې له لوري په کوټې پریس کلب کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د اتحادیې مشر پروفیسر کلیم الله بړی چې وویل چې د ویډیو سکینډل د بېطرفه پلټنې په خاطر دی وایس چانسلر سمدستي د خپلې دندې څخه لرې کړل سي.
دا و چې واقع سوې ده دا د دې په خلاف وایي د څو کالو سره دا گورنر صاحب د صوبایي حکومت ته ایچ ایس سی ته او ټول سوسایټي ته د اخباراتو په ذریعې چې په یونیورسيټي کې معاملات سم نه دي، لہذا اوس موږ دغه مطالبه ده چې دې تحقیقات چې کوم روان دی هغه جاری وي، شفاف تحقیقات لپاره لازم دی چې یو داسې نوی وایس چانسلر راځي چې هغه په دې اثر انداز هم نشي.
پر دې مهال په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو څانګې پروفیسر ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې د پوهنتون په ډول اداره کې د غفلت څخه کار اخیستل یو لوی جرم دی.
دا هر څه چې کړي دي ظاهره خبره ده، د ملک یو ډېره ذمہوار اداره ده هغه تفتیش کوي، انویسټیګیشن کوي. موږ باید چې د هغوی تر انویسټیګیشن یا د هغوی تر چې کوم نتایج راتون کې دی هغه ته انتظار وکړو. بهر حال هغه خلکو چې دا کار تر سره کړی دی ظاهر خبره ده د ادارې چې کوم یا په لوړو څوکیو چې کوم خلک ناشته هغه کده دې برخه نه دي، د دې غفلت په وجه باندې باید چې هغوی ته هم د دې برابر سزا ورکول
شي. بل خو ته د پیشپاړه د بلوچستان اسمبلی د پارلماني کمیټې غونډه د جمعې په ورځ را بلل شوې ده، په کوم چې په بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه په رپورت باندې غور کیږي. امکان دی چې سبا مازګر به دغه راپور و اسمبلی ته وړاندې شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال لاله مخه اعلان کړی دی چې دوی به د ویډیو سکینډل په اړه د پلټنې د مرکزی ادارې اف آی ای سره هر ډول کومک کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی کډرمن ګروپ په کورم کې پرون د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج شوی وو. په همدې لړ کې د کورمې د جرګې مشرانو فیصله کړې چې تر هغه پورې بعد احتجاج په توګه پاره چینار ته نزي تر څو د وژل شوو کسانو قاتلان نه ونیول شي. ځای چارواکي وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د قاتلانو د نیولو هڅې کوي. نور تفصیل د تاریخ ورځې په رپورت کې.
دا فیصله دوی په داسې وخت کې کړې چې د نهې پورز وشتل شوي د دوو تنانو قاتلان د نیولو ژمنه حکومتي چارواکو تر اوسه نه ده پوره کړې. که څه هم د ځایي مشرانو بنیادي غوښتنه د وژلو تنانو قاتلان د نیولو ده، خو هغوی په ساده کې د ججانو تعیناتي منظور شوی، د پاسپورټ دفتر جوړېدنه او د لایسنس آفیس منتقلي هم خپلې علاقې ته غواړي. د سده حاجی سلیم خان اورنګزیب وایي د نورې غوښتنې دوی ځکه کوي چې که په خپل سیمه سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونه او عدالت سهولتونه موجود وي، نو نن به د دوو تنانو د ویشتلو هغه پیښه نه رامنځته کېدله.
د دې غریب عوامو خرچې نشي برداشت کولی او د امن دپاره نقصان دی دی، امن ضمانت نشته، دې وجې نه موږ پاره چینار ته تلر نه بیکاټ کړی تر هغه وخته پورې دا ټول پروګرام صحیح کارونه موږ په سده کې نه شي.
دو ورځې وړاندې د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یعقوبی کې نامعلومه تنانو ووژلو، کله چې هغوی په عدالت کې د دوو جنکو د رتختولو په کیس کې د پیشې لپاره پړژنار ته ورغلي ول. تر هغې وروسته د سیمې اوسیدونکو د وژلو مړي د سدې په چوکې کې خودل او ټل پړچنار مرکزی لارې وتړله او بلدا چې درېو ګاړو ته هور هم ور واچولو. هغلته بیا د عامو خلکو خلکو گاڑی د سوزیدو پر دې عمل کې د پړچنارو سیدونکو او مشرانو د چهارشنبه پر ورځ مطبوعاتي دفتر مخې ته احتجاجي جلسه وکړه چې پکې د بلوشو خلکو پر ضد د کاروایی غوښتنه وشوه. د شیعهګانو ځایي تنظیم د انجمن حسینی مشر د ټوپکیو حاجي سردار حسین وای څوک چې د سیمې امن خرابوي حکومت دې د هغو خلاف سخته بلخوا د کرم انتظامی مشر ڈپٹی کمشنر شافہ دوائی د وجلیو ترانو قاتلان به ډیر زر ونیستل شي خو البته د ججارو تعیناتی او نور داسې مطالبه په پوره کېدو به لږ وخت لګیږي. ڈپٹی کمشنر شافہ زیاتوي چا چې د نهې پورز د احتجاج پر وخت سرکاري املاک او شخصي گاړو ته هور اچولی د هغوی پر ضد یې تر پلټنو وروسته پرچې کټکړي او ډیر زر به د قانون منګولو ته وسپاري.
دوی چې کوم مطالبات کوي اپر کرم والا هغه په آلریډي ایف آئی آر زیادہ خلق چکم دی ابھی من ایف آئی آر ایشو بھی دی اور ان شاء اللہ ودن پیسج آف ٹائم باقی گرفتار یعنی وہ ایز پر لا باقی دا کورٹس کے منگا پریزنٹ کروں.
د ذکر دا چې دوه کاله وړاندې د برکور مې بوغدې دوه جنکه خپل شیعه مذهب تر بدلولو وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوه لکانو سره ودونه کړې چې پردغه د هغوی کورانه ډېری خفه وي او غوښتنه یې کوله چې خپل جنکه دې ورته واپس کړی شي خو دوی ورته انکار کړی و. که څه هم هغه جنکه او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هیڅوک نشته. مشال ریڈیو
پیښور. په اسلام آباد کې یوې غیر سرکاري ادارې په دا د پاکستان له کلیوالو سیمو څخه په لسګونو ښځو په یو کانفرنس کې راغونډ کړي ول او د هغوی د حقونو په اړه ورسره خبرې کړي. سراج ظهیر هم دغه کانفرنس ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په اسلام آباد لوک ورسه کې دا درې ورځنی کانفرنس د اکتوبر په 15مه پیل شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي ضلعو زنانو هم برخه واخیسته. په دې موقع د ګډونوالو وینا و چې اکثره زنانه په کلو کې په پټو کې کارونه کوي خو د پاکستان د خوارکهو په قانون کې دا نه شمیرل کیږي او نه ورته معاوضه ورکول کیږي. دارنګ په کلیوالو سیمو کې د صحت د اسانۍ او د نشتوالي له کبله د کال په سر ډېر زره زنانه د ماشوم د پیدا کېدو په وخت ژوند له لاسه ورکوي. دا هم کتل شوی چې په کلیوالو سیمو کې جرګې ځینې وخت د زنانو متعلق یو اړخیزه فیصله کوي او د دې ترڅنګ زیاتره زنانه په وراثت کې هم بې برخې ساتل کیږي. کانفرنس کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د کارکونکو وینا و په بلدیاتی نظام په صوبایي او په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو زنانو لپاره خصوصي چوکۍ نه دي بیل کړی شوی باید چې د دې لپاره قانون سازي وکړي شي چې دوی هم د خپلو مسلو د هوارولو جوګ شي. د پوهه تنظیم میډیا کوارډینیټر خانزاده سفندیار خټک مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې د پاکستان د کلیوالو زنانو دا مسلې د پاکستان د حکومت په ګډون ټولې نړۍ ته ورسوي. نوموړي زیاته کړه
د ځل پاکستان نه درې زره کلیوالي ښځې راغلي دي نو دا د چې لکه ښځو حقوقو باندې خبره کیږي چې ښځو ته د جایداد کې حصہ ملاو شي خاص طور باندې موږ قبایلي سیمې کې چې اوس پورې ښځو ته په جایداد کې حصہ نه ورکوي سړي نو هغه چې دی ول مذهبي حق هم ده او قانوني حق هم ده هغه باندې خبره کیږي. د نه علاوه ووټ ولا خبره کیږي دی ولا کوټې خبره کیږي دی د تعلیم خبره کیږي نو لکه هر لحاظ سره چې کوم انساني حقوق دي هغه باندې خبره هم کیږي.
د کانفرنس تر اغلی کوثر نومي زنانو ویل چې دلته ورته ډیر معلومات تر لاسه شو باید چې دارنګ پروګرامونه د ملک نورو برخو کې هم تا بیا کړی شي.
د ښځو په هر قسم مسایلو باندې دلته خبره اوښوي او دلته چې مونږ را لوډیر سم زده کړل غواړو چې داسې پروګرامونه بار بار او زر کیږي او مونږ دا غواړو چې د اسلام آباد نه علاوه دا په هر ډیسټریکټ کې داسې پروګرامونه وشي چې ډیرې داسې ښځې چې کلیوالي چې داغي کومې مسئلے مسائل دي یا داغي حقوق دي او داغي ناغي خبر نه دي چې غي خبر هم شي او ستې زدم کړي مونږ له پکار دي چې دلته ډېرې خزه خدل ته نه دي راغلي چې کمې راغلي دي چې غي لړ شي او خپل علاقو کې خپل کمیونټي کې دا خبري خوري کی او نا خبره خزه ټولې د دې لپاره خبر کی چې غي هم د خپل حق د لپاره आवाज او چتولي شي.
د زنانو په اړه دا کانفرنس په داسې وخت کې وشو چې د اکتوبر په 14مه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د زنانو په وراثت کې د برخې ورکولو لپاره قانون منزور کړی شو چې پکې ویلي کومې زنانه ته په وراثت کې برخه نور کړی کیږي هغه یا د هغې خپلوان دي د صوبایي محتسب په دفتر کې خپل شکایتونه جمع کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گړی
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په یوانی مو بجا
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
کدما کو ل کلون کلون رایسی با د پخوانی فاټا د فاټا د کالج او پونتونو زده کوونکو ل دیری څخه 15000 روپۍ وظیفه یا سکالرشپ ورکول کیدل دا با په کال کې یو ځل بو چې ور باندې بس د کون کتابونه او جامع خصه د فاټا په خبر پختونخوا کې د اعظم کې درستو صوبایي حکومت دغه وظیفه ورکول بند کړی دي چې د وجې زده کوونکو ستونزو سره مخامخ دي تفصیل د شانواز تر ځای پر رپورت
د باجوړ زده کوونکي وایي چې حکومت د هغوی کلیز سکالرشپ پیسې دوی ته ورکړي کوم مال چې فاټا وه نو دغه سکالرشپ د کالج زده کوونکو ته به 3000 او د پوهنتون زده کوونکو ته به 15000 روپۍ ملاوېده خو د باجوړ زده کوونکي وایي چې دا دوه کاله وشو دغه روپۍ دوی ته نه ملاوېږي د باجوړ ښار پوسټ ګریجویټ کالج ناوګي او د خلوزو مامونډ د کالج زده کوونکو شمیره د 3000 نه زیاته ده او دوی غوښتنه کوي چې ورته دغه روپۍ خامخا ورکړي شي عرفان د ښار کالج زده کوونکي دی او وای
د سکالرشپ ډیر غټه مسله ده سر چې موږ ته ملاو نه شي موږ بل ورځ کالج کې داسې کسانو چې پلار یې په اسپیټال کې پروت موږ ولا باقاعده چنده وکړه هغه باندې ایډمیشن وکړو او هغه بوکس بس چلی موږ به هغه په دغه باندې موږ زمونږ خو وس کېږي دغه باندې کېږي
مس بهودین خان در ټرایبل سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر او د باجوړ سیدونکو دی او دی وای چې د باجوړ نه بهر سبقونکو باجوړو شمیر د 10000 هم زیات دی نو په کار ده حکومت د باجوړ په شمول د پخواني فاټا د ټولو زده کوونکو سکالرشپ
مطالبه ده د زیرالانه د وزیر تعلیم نه چې زمونږ د قبایلی سیمو کم سټوډنټان دي یا دغه سیمو کم پسماندګي ده یا د غربت د وجې چې هغه کم د تعلیم نه لري دي هغه دې په خپل نظر کې وساتي او د سکالرشپ چې کم دي فوري تور دي بحال کی کنه نو بیا به مونږ په احتجاجي مظاهرو باندې مجبور شو بیا مونږ چې کم دغه طالب علمان دي دغه سړکونو ته راوباسو
نو د سکالرشپ پیسې به په خو وفاقي حکومت ورکولې خو کنن وختونه ورکول کیږي نو د فټا سیکرټریټ په لار صوبای حکومت ورکوي نو د باجوړ نه منتخب شوی د صوبای سیملی د غړي انور زیب خان سره د دغه زده کوونکو غوښتنې شریک کړې
او د سټوډنټانو یو حق دی قانوني حق دی یوېږي د دې لپاره زمونږ باقی د سیم کې څو خبرې شوې دي او د کومو د ګورنر څخه ملالي ګوټي چې کوم حق دی دغه د حصول لپاره په اړه طریقه باندې چې موږ بجنګ کوو
بل خو د زده کوونکو دړه کړې ک دوی ته په دې روانه هفته کې پیسې ورنکړې شوې نو په روانه هفته کې به دوی احتجاج شروع کوي او خپل د سکالرشپ پیسې چې د دوی حق جوړیږي د حکومت به خامخا غواړي شنواز ترغزی مشال ریډیو په خبر
درنو دونکو تاسو د مشال ریډیو رسته خبری خبرونه واوریدل چې د پاشه بوت را رسیدلې وو یو څو شپې پاتې چې پکې یو وار بیا بشیر غوښته وار وکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کړی
د پاکستان تجارت وزارت نن په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې تر دې وروسته افغان تجاران کولای شي چې د بلوچستان د گوادر لاره هم خپل مالونه افغانستان ته انتقال کړي تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د تجارت د تړون تر مخه دوی واز د کراچۍ څخه مالونه د کراچۍ د بندر څخه مالونه وړل شي د کراچۍ سره نږدې په کاټور سیمه کې د درې پښتنو ټرک ډرایورانو تر وژل کېدو وروسته سامان وړونکو ټرانسپورټ اتحادیې نن احتجاج وکړ او د ماتم اعلان کړو د دې اتحادیې مشر عربستان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې رینجرز وکړو دغه کسان وژلي او که حکومت د قاتلین د سزا ورنکې دوی خپل احتجاج پراخه کړي د سند وزیر اعلی مدبت ته بریو لیګل بینک ویلي چې پولیسو د دې پیښې پلټنې روانې کړې دي د پاکستان حکومت وایي د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان سره دغه د ازادي مارچ په نامه مظاهره نه کول لپاره مذاکرات کوي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د دې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده خو مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې حکومت سره مذاکرات یوازې د وزیر اعظم د استعفا په صورت کې کېدای شي هغه دریز لري چې د عمران خان حکومت په درغلي او راغله دي نو باید لري شي خو چارواکي دا نه مني مولانا فضل الرحمان د اکتوبر د 8مې څخه احتجاج اعلان کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتري نامه نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د 2019 کال په دریمه برخه کې د ملکي وګړو مر روبل خپل لوړې کچې ته رسیدلی دا دوی پر طالبانو او افغان حکومت غږ کړی دی چې د ملکي خلکو ژوند ته دي خاص پام وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورسانی نن مشال ریډیو ته وویل چې کوشش کوي په ټاکل شوي وخت د اکتوبر په 19مه د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجې اعلان کړي. د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پینس او بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترکیې ته تللي دي چې په شمالي شام کې د کردانو خلاف د ترکیې روانو پوځي عملیاتو په مهال جنګ بندي وشي. او د یورپین کمیشن مشر ویل دي چې برتانیا سره یې داسې جوړجاړي ته رسېدلی دی چې پلاستیک کولو سره به دغه ملک له اروپایي ټولنې ووتلی شي.
هم دې سره ز ګل آیاز د خبرونو وایند بشیر غواخ او ټیکنیکی همکارا روهیل زدران لتاسې اجازه غواړو. سبا مې هم د مشال اډو خوندور پروګرام سره تاسې په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسې پم دې سره په پاتې شي نو د وی او وی ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري، خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ.